دا مشال لريو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. شاهین بنيري ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې تاسو ورکړي کوب نه دی امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پښتونخوا، بلوچستان سیمې، افغانستان او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې درو. خو اړومبه د دې وخت خبرونه لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژنی چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن زنده ولې ده. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. او د بشري حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژن چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنده ولې ده. نن لاہور ہائی کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پیمرا هغه اقدام معطل کړ چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو یې په ټیلی ویژنی چینلونو بندیز لګولې وو. د پاکستان ډان ورځپاڼه او جیو نیوز وایي چې د عدالت قاضي شمس محمود مرزا دا معاملہ فل بنچ ته لیږلې او د مقدمې اورېدنې د مارچ تر 14 زنده ولې ده. د عمران خان وکیل رسنیو ته ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د عین خلاف ورزي ده، نو ځکه د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړې وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی د انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د گورنر له دفتر خبر شوی بیان کې وایي چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون وشو. په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شول او کنه. البته بیان زیاته کړی دا چې گورنر به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. د تحریک انصاف ملاتړ د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د جنوري په میاشت کې د دواړو صوبو اسمبلیانې ماتې کړې وې. تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې زر تر زره وشي. خو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې په صوبه کې د خراب امنیت له کبله ټاکنې نشي کېدې. د دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ داس خود نوټس په قضیه کې په دواړو صوبو کې د ټاکنو حکم وکړ. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجل دي. د فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په اتمه نیټه په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجل دي. یو امنیتي چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم څرګندولو په شرط مشال لیډو ته وویل چې د تخیلو په دیګان سیمه کې په یو بله پیښه کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. فوج زیاته کړې ده چې وجل شوي وسلوال له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري، خو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي او نه د خپلواکه سرچینو نه د فوج د داوو تصدیق شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ورباندې وسلوال برید شو. پولیسو زیاته کړې ده چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوال له ورځې په مناسبت په شوې مظاهره کې د لدرک بلوسانو د منډل غوښتنه شوې ده. له آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې په کې زیاتره د لدرک بلوسانو د کورنۍ غړي ول. په مبینه توګه د لدرک عبدالحمید بلوس لور سیده بلوس مشال لیډو ته وویل چې د نړۍ ښځې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، خو دوی د خپلو ورکو خپلوانو ژوند غواړي.
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا
دا وای چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی ہمنگ نن ہم پسڑک ناسیو نن پ نڑے کی خزی خپل حق نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو.
بلوچ سیاسی ګوندونه او د بشری حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي دارو د یو شمیر بلوسانو د لدرکه کولو تور پورې کوي. حکومت او فوز په وار وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د ستونزې سهل راوباسي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د بشری حقوقو سال ادارې فریډم هاوس ویلی چې په 2020 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. ادارې زیاته کړې ده چې د بیان ازادي د ټیټه کچه په تیرو 19 کلونو کې پر لپسې مخ ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي کمېدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ په 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2020 کال کې د بیان ازادۍ لړکی پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر لسوار لسخه 3 ته پورته شوی دی او په لږ تر لږه 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلې ده. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله وایي چې د استخباراتي ادارې ایسای د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن د چارواکو ترمنځ خبرې شوې.
گورنر صاحب ته ویلی چې منګلا لګواخ راکا منګلا مشاورت نه ده مکمل کړي. په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلی چې ستاسو مشاورت نور نه ته منګلا تاریخ راکا.
پرون د مارچ پاتما د خزو نړیوال ورځ په مناسبت د لادرک بلوسانو سازمان په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د 9 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې.
درنه میز وکړه نو د ګورنمنټ سره د میز 10 پوینټ ایجنډا وا نو په یخ کې فرست پرایورټی باندې د میز دار صاحب چې میز امن غوړي.
دا او د دې سره تړلې په موضوعاتو نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځم ګړم به موضوع ته. لاهور های کورٹ په ټیلی ویژن چینلونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو د بندیز نوټیفیکیشن یا امر ځنډولې دي. نن لاهور های کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې په امراه اقدام معطل کړ چې په نتیجه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندیزونه لګیدلې وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا نن دا زیارت پا ورز دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پا درخواست دا پمرہ اعلامیہ زنڈاولی دا چہ ترمخہ دا عمران خان پا تقریرونو خبری غنڈو او ویناگانو بندیزو لینان شیو. مختصر پریکلہ کی دا ہم ویلی شیوی چہ دا کیس نور اور ادنبا پا دیا لسم مارچ فل کورٹ یا ٹول کسیزا بینچ کبھی. دا اتوار پا ورز پاکستان کے دا رسنیو تنظیمولو ادارے پمرہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا ویناو پریس کانفرنس او تقریرونو بندیز اعلان کړو. د هغه ورستو چې عمران خان د پوسټ په خوانی مشر جنرال قمر جاوید واجا باندې تورونه لګولی وو. پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د انتقامی کاروي تورونه لګوي، خو بیا موجوده حکومت وایي چې عدالتونه اوس هم په خپل فیصلو کې عمران خان لا لار ور کوي. په دې خپل باندې شنن کې او خبريال لحاظ علي مشال یډو ته وایي
ګوره د پاکستان آئین آرټیکل 19 ته د خبره وضاحت کوي چې ار سړی ته د شخصي آزادۍ حق حاصل دی د قانون په دایره کې. په عمران خان لګبرې شوې د پمرا د پابندۍ چې په ټي وي چینل کې نه ښودل کیږي په مکمل توګه د آئین د آرټیکل 19 خلاف ورزي وه. که عمران خان نه دی وخت کې حکومت یریږي نو د هغه متبادل دی بیانیه تیارېږي، نو چې د هغه په تقریر او په وینا باندې دی پابندۍ ولګول کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر تنظیم کون کی یا چیف ارگنائزر مریم نواز د لاہور ہائی کورٹ د دغه پریکړه ورستو خبری غونډه پر مهال پازنی عدالتی پریکړه سخت ټکونه وکړل چې باید د انصاف ته ټولو لپاره یو شان او برابر وي، نه چې د چا پسونو پېښی وي لکه د دوی د کورنۍ. آدم عمران خان عدالتونو ته راضی هم نه او نیول کیږي هم نه او په حق کې فیصله هم کیږي. بل لخته عمران خان وکیل ویلی دی چې د پمرا لخوا د پخوانی وزیر اعظم په وینا او د ژوندۍ خبرو اترو بندیز د پاکستان د آئین خلاف ورزي وه. د پاکستان تحریک انصاف د چار سدی نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل
موږ ټول لقوم سترګې صرف عدالتونو ته دي. دغه عدالت نه زموږ د توقع او دام ته تمه ده چې ان شاء الله عدالت به انصاف کوي او دوی به تنقید ځکه کوي چې کم د دوی د مرضی مطابق فیصلې نه وي، د دوی د قانون مطابق فیصلې هغه دوی ته قابل قبول نه ده.
د پاکستان تحریک انصاف مشر په خپل ټوئیټر لیکي چې د پر ضد حکومت شپږ اویا مقدمې چې په تیزی سره پکې نور هم شاملېږي، پکې د ترهګرۍ، د مصب د سپکاوي، دغه دارې او فتنې مقدمې شامل کړې شوې دي. بلخو عمران خان دا هم خواست کړی دی چې د ژوند ته خطر ده او د ته د عدالت د راتلو نه استثنا ورکړل شي. اسلام آباد های کورټ دغه خبره هم منلې ده. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خپل ټوئیټر لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ زیاتولو ذمہوار عمران خان اوس د ترهګرۍ بهانه باندې عدالت نه پټیږي. کله وایي چې ناروغ یم او کله وایي چې ژوند ته مې خطر ده، اصل کې دی عدالت ته نشي مخامخ کېدی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال لیډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال لیډیو د ماښام له شپږو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال لیډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
د کورونا تر وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د استخباراتي ادارې ایسای د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي، خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکه. دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې باید د جنرال ریټایرډ فیض حمید خلاف کورټ مارشل وشي، ځکه چې په 2018 او 2019 کلونو کې سیاسي لاسوهنه کړې دي. خو دا چې آیا کله تر دې وړاندې د سیاسي لاسوهنو په تور د کمپوزي جرنیل کورټ مارشل شوی که نه، تفصیل د شانواز ترکزی پراپور کې.
وفاقی وزیر داخله رانا ثناءالله ویلی د ISI پخوانی مشر فیض حمید او د اورور زدی د درغلی او پلټین روان دي. نوموړي د مسلم لیگ نواز دلی د مرستیال مشر مریم نواز په دې غوښتنه چې د فیض حمید کورټ مارشل باید وشي جواب کې ویلی کورټ مارشل یوازې پوز کولای شي. د مارچ په اتمه په خبر کانفرنس کې وفاقی وزیر داخله چې کله ویل چې د کورټ مارشل اختیار د سیویل حکومت یا ادارو سره نه راځي، نو یو صحافی ورنه سوال وکړ چې د فیض حمید او د اورور ضد د درغلی او مقدمه اوریدنه خو FIA کولی شي، هغه خود حکومت ماتا تا دار ده. نوموړي دغه سوال جواب داسې ورکړ،
دیکھیں اس کے اوپر
ګورخه په هغه باندې خو یو پرټن هم روانه ده. اوس وخت که په هغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده، که څه هم مخې ترازی نو د هغه وروسته به تاسو خبر کوو.
تو اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا.
کورٹ مارشل د پوز دننه د خپل پوزیانو یا د مشرانو ضد عدالتی کاروایی ته ویل کیږي. په دغه خبری کانفرنس کې رانا ثناءالله دا خبره څرګند نه کړه چې په کوم رقم درغلی وباندې د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر فیض حمید ضد پلټنې روانې دي. هم تیر ورځ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز یو نجی ټی وی د کوربه عمار مسعود سره خبرو کې ویلو چې نوموړی کړه د ISI مشر هغه وخت هم مریم نواز د ده په ضد عدالت ته تللې وه او ویلو چې دا سړی په عدالت باندې فشار راوړي چې ګنی نواز شریف او مریم نواز ته دې سزا ورکړي شي. نوموړي دا هم وویل چې تر ټولو غټ ثبوت د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی دی. صدیقی دا وخت خپلې څوکۍ نه لرې شوی، ولې د بحالۍ لپاره درخواست په سپریم کورټ کې لا هم پروت دی. صدیقی ویلو فیض حمید کور ته ورغلی او ورته یې ویلو چې نواز شریف او مریم نواز ته به ضمانتونه نه ورکوي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او مریم نواز په 2018 کې د مالی درغلیو په مقدمو کې ښکیل کړی شو چې وروستو وختونو کې په ضمانتونو د بندیخانو نه بهر شوي. تر دې وړاندې کله د سیاسي مداخلتونو په تور پوځي مشرانو ته سزاګانې ورکړې شوې. مشاهد ریډیو دغه پوښتنه د کراچۍ د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړې ده.
تاریخ مې اس طرح کورٹ مارشل نه هوا، مگر یہ ہوا ہے کہ حکومتوں کے
شالید کې خدا سے کورٹ مارشل نه دی شوی، مگر د حکومتونو د رنګولو په تور مقدمه ضرور چلی دي چې اول 1950 لسیزه کې د راولپنډي سازش کیس کې میجر جنرال اکبر فیض احمد فیض، سجاد ظهیر او نور پوځي مشرانو ضد مقدمه چلیدلې و. د ایوب خان په دور کې هم شو، خدا سے بیا کله هم نه دی شوی چې ګنې د سیاسي لاسوهنې په حواله سره یا پولیټیکل انجینئرنګ حواله سره د چا ضد عملیات شوی وي. پخوانی مشر فیض حمید لخوا د مریم نواز د تورنو په جواب کې دته پیغامونه لیکلي. اولنی پیغام کې لیکلي 2013 کې د یوازې میجر جنرال نو په پوځي نظم کې آیا یوازې یو میجر جنرال حکومت ختمول شي. دویم پیغام کې لیکلي پوز کې ټولي فیصلې یوازې د چیف وي. او دریم پیغام کې لیکلي ټولي فیصلې عدالتونو کړې وي. چیف مانا چیف اف آرمی سٹاف، یا چې ورته بیا پوزي مشر هم ویلی شي. هغه وخت پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجوا چې تیر کال د نومبر په میاشت کې دغه څوکۍ نه ریټایر شوه. د پیښور خبریالو ته ذکر عقیل یوسفزی وای دا خبر حقیقت هم ده چې تیر وختونو کې د سیاسي لاسوهنو ذمہوار یوازې فیض حمید نه وو.
یو جرنل چې ده کو هغه د ایس ای چی پی یا کوبل یو غټ پوسټ باندې فایز وی، دا صرف دغه انفرادي یا ذاتی فیصله نشي کېده. د شاته د ملټری اسټابلیشمنت یو ډیسیژن وی، نو کو دغه ته موږ په دغه میرټ په بنیاد باندې وګورو، نو بیا خو پکار ده چې دغه وخت چې کوم آرمی چیف وو جناب باجوا صاحب یا نور چې کوم متعلقه پکی پوسټونو باندې فایز جرنلانو، نو بیا خو دغه هم کوټ مارشل کیږي یا دغه خلاف کروائی کی گی یا سے اقدام کی گی، نو بیا خبر ٹولو ایک راست بورڈ بکی.
عقیل یوسفزی زیاته کړه د نه غنی چې ګنی موجوده واکمن اتحاد به د پخوانی پوځي مشر او یا مشرانو ضد کومه کاروایی وکړي، ځکه دغه په خبره حکومت دومره طاقتور نه دی. البته د سیاسي سکورینګ یا سیاسي بیانبازی ده او تر دغه علاوه هیڅ نه دی. دا خبر لا هم نه ده څرګنده چې د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ضد حکومتي تحقیقاتي ادارو لخوا د کوم رقم تور نه ضد پلټنه روان دي او کله روان شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا سملې د انتخاباتو په اړه د صوبې د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړی دی. د گورنر دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی دی چې د لري د کاتب پرون شوی دی چې پکې د سملې د ټاکنو د نیټې موضوع بحث شوی دی. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې سملې نه ماتې کړې وي چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوړلو چې په ټول هیواد کې عام انتخاباتو کې خود پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تر وخته لمخه د ټاکنو لکولو انکار کړی دی. سپریم کورټ د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه تیره ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي سره د الیکشن کمیشن درې کسیزه پلاوی په گورنر هاوس پیښور کې ملاقات وکړو. د خبر پاڼې تر مخه د پښتونخوا گورنر ویلي دي چې را روانه اونۍ به هغه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سره د ملاقات وروسته په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي یوازې وفاقي حکومت د پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو د ځنډولو هڅه نه کوي، بلکې د ټاکنو کمیشن هم د دوو صوبایي سمليانو د انتخاباتو لپاره چټک ګامونه نه دي پورته کړي.
گورنر صاحب ته ویل چې موږ له لګوا خراکه موږ له مشاورت نه دي مکمل کړي، نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویل چې ستاسو مشاورت نور نه ته موږ له تاریخ راکا نور د امن امان صورتحال د ډیوټیانو تعینات تی د فوج کمه د پولیس کمه نه زمون کار دے سرستا هیڅ کار نشته دی. خو دی وکه کمنګ وو ګورو نو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زر خصوصي تو په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې الیکشن وشي. خو بل اړخته خیبر پختونخوا کې د الیکشن کول نه ډډه کوي دی وکه د پی ڈی ایم او دغه نماینده په شکل کې دی وکه گورنر دی. خدا خبر هم یاد ساتي چې الیکشن کمیشن هم په دې عمل کې برابر شریک دی. په 2021 کې چې کله خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات نه کول نو الیکشن کمیشن تاریخ ورکړیو نه چې دا تاریخ صوبایي حکومت ورکړیو.
خو تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د گورنر سره د الیکشن کمیشن د چارواکو د ملاقات وروسته د ټاکنو کمیشن په خپل بیان کې ویلي دي چې الیکشن کمیشن انتخاباتو ته تیار دی، خو د پښتونخوا گورنر دی د انتخاباتو د نیټې اعلان وکړي او د الیکشن د امنیت او نورو انتظاماتو لپاره به کمیشن د نگران حکومتونو او وفاقي امنیتی ایجنسو سره خبره کوي او دغه لړکی به خپلې ذمہواری پوره کوي. بلې خواته د پنجاب د صوبایي سملۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر عارف علوي د 13 اپریل د نیټې د اعلان وروسته الیکشن کمیشن د مارچ په 8 نیټه د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی چې تر مخه یې کاندیدان کولی شي چې د مارچ د 12 نیټې نه تر مارچ 14 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل اسناد داخل کړي. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې په ټول هیواد کې دی په یو وخت د قومي سملۍ او ټولو صوبایي سملیانو لپاره عام انتخابات ترسره شي، خو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې که د وخت نه مخکې ټول عام انتخابات نه ترسره کیږي نو کم نه کم په تحلیل شویو دو صوبایي سملیانو دی په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وشي. او په دغه اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په نوي ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د انتخاباتو کولو فیصله اورولي وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په مختلفو خارونو کې پرون د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نامه مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد کې د پولیسو او خزینه مظاهرچیانو ترمنځ لفظي جګړه وشوه چې په نتیجه کې پولیسو پر خزو تشدد کړی دی. وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله په ټویټر ولیکل چې پر خزو د تشدد په تور د دریو پولیسو سرتیرو دندې ځنډولې دي. په دې اړه اسلام آباد ګوهر مسجد راپور اورو چې د خزو په پرونی لاریون کې له غږول شوې سندرې سره پیلېږي.
دا آوازونه د هغو ښځو دي چا چې د مارچ په اتمه د پاکستان بیلابیل ښارونو کې د ښځو نړیوال ورځ ولمنځله. د ښځو نړیوال ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال د ښځو او پولیسو ترمنځ تود بحث وشو چې تر هغې وروسته د اخ و ډب پیښه وشوه. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او د اسلام آباد پولیس وویل چې په اسلام آباد کې یې د عورت ازادۍ مارچ په نوم د لاریون پر مهال پر ښځو د تشدد په تور د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. رانا ثنا الله د مارچ په اتمه په ټویټر بیان کې لیکلي دي چې په هغه پیښه کې د ککړو نورو پولیسو په اړه هم پلټنې کوي او پر ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. د ښځو ازادۍ مارچ کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د دوی لس خوا او شا ښځې ژوبلې شوې دي. دې زیاته کړه،
میرا نام فوزیہ یزانی ہے جی، میں سب سے آگے تھی، میں نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں،
زه پټولونه مخکوم، ما هم ټکول و خوړل. د پریس کلب شاته دروازه بند کړې شوې وه، زمون کسان یې په منځ کې گیر کړي او چې کله خزیناو د بهر راوتلو کوشش وکړو نو پولیس بیا وهل ټکول شروع کړل. خزو ته پولیس والاو شکنجلې هم کولې او خزینا پولیس چارواکي یې ورسته کړي او په وهلو کې پولیسو بیا هیڅ گنجائش پرې نه کړ. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د لاریون په ګډونوالو تشدد غندلې دي. کمیشن په ټویټر لیکلی چې پولیس باید په پور امن مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای هغوی ته خوندیتوب ورکړي وي. اسلام آباد په عورت مارچ کې ګډون کړی وی جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دې مارچ یا غونډې مقصد دا دی چې په پاکستان کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دل شي. دې زیاته کړه،
معلومه
نوم سلمہ رحیم دے او ز بیسیکلی لکی مروت نہ یم دا خزو مسئلے او خزو اپینین او خزو چس حقوق کی اگے ورز سیلیبریشن دا پارا دا ہر کال دا سیلیبریٹ کی کی او نو چگے اغا وہی چچا بانی تکلیف نو چما مسئلہ مثال طور باندے جائیداد دے نو زبا جائیداد خبر کو چما مسئلہ ہراسمنٹ نو زبا دا ہراسمنٹ خبر کو چما مسئلہ تیزاب والے وی نو زبا اغا خبر کو نو دا ہر خزہ چکم پلیکارڈ کی علاقہ میں چگے وہی دا اغی مسئلہ دا نو ہر خزہ مسئلہ بدل بدل کی دیشی
بلخ دا پاکستان پا پلازمینا اسلام آباد کراچی کوٹا او پیخور کی خزو لاریونو نا وکڑل پا لاہور کی دا صوبائی حکومت پر بندیز سربیرا دا عورت مارچ لاریون وشو چه ورتا گن خزی انجنی او فعالان ورغلی ول دا پا دا سحال کی دا چه تیرا اوونی دا لاہور انتظامی دا عورت مارچ منتظمینو تا دا لاریون اجازه ورنکڑا چه حقوی پر زید پا لاہور های کوٹ کی درخواست ورکڑی وو البته ورستا بیا دا پنجاب لند محلی حکومت وو ویل اجازه هم ورکوی او دا امنیت لپارای پولیس زائی پر زائی کے نولی دی گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا جمعے 19 خبرونی
دا مشال ریڈیوی مجلہ
پلسنی مو بجو
ہارون بچا ہنری گڑی
پیوا بجا
تاندے ہلی
پدونی مو بجو
دا مشال پنم
پدرے او بجو
حجرہ
پسلونی مو بجو
دا زوانانو غگ
پا پینزو بجو
د مارچ پاتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لادرکه بلوسانو سازمان هم په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په احتجاج کې د سړیو ترڅنګ یو شمېر هغه ښځو هم ګډون درلود چې خپلوانې لادرکه دي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې ښځې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي او دوی بیا د خپلو لادرکه خپلوانو د موندنې لپاره سړکونو ته راوتي دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د مارچ په اتمه د بلوچستان د لادرکه کسانو د کورونو غړو په کراچۍ کې د آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په لاریون او مظاهره کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرکه خلکو د خوشی کولو لپاره شعارونه وړاندې کړل. مظاهره چان ویل چې نن په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي خو موږ نن هم د خپل خپلوانو د خوشی کولو لپاره په سړکونو ناسیو. د مظاهره په وخت د لادرکه عبدالحمید لور او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن یو غړي سیدا حمید بلوچ مشال لیډیو ته ویل
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے.
دوائی چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کی گی ہومنگ نن ہم پسڑک ناسیو. نن پنڑے کی خزی خپل حق نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی ہومنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو. زما پلار عبدالحمید پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لدرک کڑے شوی دو کالا پورا کی گی خطر وسا د حق حس پتا نہ لگی
ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
دا مظاہرے په وخت بلوچ مسنگ پرسن یو غړی سیمی دین بلوچ مشال لیډیو ته ویل چې بلوچستان کې چې خلک لا درکه کېدل وس خزی او ماشومان هم خوندي ندي. نو موړی ویلی چې 13 میاش په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګي سی ټی ډی عسکرو محل بلوچ لخپل کور څخه نیولې و او لزان سره وړی دا او محل بلوچ په ضد ناجایز او بی بنیاد مقدمه هم درج کړی دا. دا وای چې محل بلوچ د فروری په 19 په جبري توګه لادرکه کړی شوی هغه تر اوسه لادرکه ده. د هغې واړه واړه ماشومان دي. د بلوچستان د پولیسو او سی ټی ډی عملیات پخوا هم جالي وو او اوس هم جالي دي. تر ننه پورې دا نه ده معلومه چې محل بلوچ په کوم ځای او څه حال کې ده. خبل خوا د فروری په 19 د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو سانګي سی ټی ډی په خپل بیان کې ویلي وو چې محل بلوچ د پټو معلوماتو په اساس نیولې وو او له هغې څخه 14 کې توکي واسکټ ترلاسه کړی دی چې د یو ځانمرګي برید پلانې درلودو. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د لادرکه بلوچیانو لپاره غږ بندول غواړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د 2001 لسم کال کی یو کمیشن هم جوړ شوې دی. یاد کمیشن د تیر کال 2023 په دسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پورې د لادرکا 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې په کې شاوخوا 6000 قضیه هواري کړې شوې هم دي. او بیا د 2023 کال د دسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچستان د کونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی دی چې یو شمیر غونډې کړې دي. یاد کمیشن څو ورځې وړاندې خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شیبیلا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د دې وخت مهم خبرونه لاہور ہائیکورٹ پر ٹیلی ویژن چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا او د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنده ولیدې. د عمران خان وکیل رسنیو ته ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د این خلاف ورزی ده، نو ځکه د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړی وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټې ټاکلو په اړه ملاقات کړی دی. د گورنر له دفتر خپور شوی بیان کې راغلی چې گورنر غلام علی او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون شوه، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شوي او کنه. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجلی دي. د فوج اماړي کو سانګي اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په تمه نیټه یې په تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د خپلواک سرچینو نه د دې داو سپینوي نه دی شوی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله یو یو پولیس وجل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلی چې د مارچ په تمه نیټه د دربند په ګیره مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ور باندې وستبال برید وشو. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوي مظاهره کې د لادرکه بلوڅانو د موندلو غوښتنه شوې ده. د آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرکه بلوڅانو د کورنۍ غړي وو. د افغانستان په بلخ کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په 14 کې وجل شوی دی. د بلخ د امنیه قومندانې ویان محمد آصف وزیری له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوی ده. او د بشري حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2023 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. اردوونکو دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورځو یوکرین ته، چرته چې د روسي ځواکونو او یوکرین د ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. د دغې جګړې په اړه باندې تازه تفصیل او معلومات په دغه راپور کې.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال له ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلوې ډلې ترسره کړي، وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز رسپانې پرون سهشنبه وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلوې ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خبره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي، دا نتیجه اخیستې چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دې نه لیکې په قصدي ډول برید شوی. خو دا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دي، دا پوښتنې بې ځوابه پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیږدولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پام پر عوایدو ډېره متکي وه سخته زیانمنه کړې. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوی ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوی ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک، سویډن او جرمني ترسره کړي، موسکو ته هم هم اجازه نه ورکل شوی چې پکې برخه واخلي. د جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی په ډاګه کړی، لشپګو کسانو جوړه و چې له جعلي پاسپورټونو په استفادې د جرمنی د روستوک ښار له بندرې یوه بیړۍ کرایه کړې او د دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر ویلي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې بعد د ښځو د حقونو خوندي کولو د غوښتنې نه لاس په سر نه شي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو سره خپل عملي ملاتړ لا دوام ورکوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره ل روانې مبارزې بلاس پسر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وتنبایوه افغانستان اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي وتنبایوه له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوی سخت محدودیتونه لري کړی. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتایډ یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ 8 په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوندو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د خوځو د نړیوال ورځي په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډار تر لاسه شي چې دوی کولای شي د خپل خوخي ژوند وکړي. او چا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او نجونې له ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خوځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خوځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څومره طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بي ګټي بللي، خو یو شمیر افغان جونیو خځې وای د نړیوال ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د خځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبريال خاطر نوري،
اروپای ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وزا کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان خځو او جونو محدودیتونه وزا کړی دي، بلکې د دې هیواد د ټولو سیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته جونې لزده کړو او د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان خزو او نجونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د جنوبی وزیرستان د وانه ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامی د غفلت له کبله یو ځل بیا په ښار کې وخت نا وخت د تور شوشو په ګاډو کې سپاره وسله وال لیدل کیږي. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځایي مشران ویلي دي چې که څه هم د تور شوشو په ګاډو کې ناست وسله وال د پخوا په څیر په لوی شمېر کې نه تر سترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېره زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په وانه کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاسونونو وروستو انتظامی اجمنه کړې وه چې په وانه او شاوخوا سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي او د نشئی توکو د استعمال او خرڅلو مخنیوی به کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسید را.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بې غوره کړي دي چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
چې کله امیر یو ولسی پاسون وکړه درنا امیر وکړه نو د ګورنمنټ سره د امیر 10 پوائنټ ایجنډا وه. نو په یخ کې فرسټ پرایورټي باندې د امیر دا ښایي وه چې امیر امن غوړي. نو امن په متعلق باندې ګورنمنټ پولیس چې کوم ډیپارټمنټ دی هغه په بازوره کې چک پوسټونه لګوي وړه وړه پوائنټونه باندې. نو هغه په یخ ټیم کې ډېر ابود وي، خو چې کله د پولیو وخت روشي نو د امیر پولیس چونکې کام دي نو د یغې واجنا نو امیر پاسور په غرن پوتی شي. نو تورې شیشې وس په لور وزیرستان کې د 25% پر تورې شیشې اشتا.
د وڼه سیمه نه د عوامي نېشنل ګوند مشر یاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمه ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ور ساوي.
ولسی پاسون وسو یقیناً په هغه موقع باندې خو ډېر ښه اقدامات وشول چې په اصله باندې پابندي ولګېدلا. تورې شیشې سپینې کړلې، جمشید چې کوم اغوا کړی وه هغه ریلیز. موږ مطمئن وي وس داسې نه ده چې موږ مایوسي. موږ داسې یو چې د اصلې کوم بندیز لګېدلی و چې هغه دې جاري وسو. چې موږ بیا داسې یو ورویني چې دا شاید دی نوی بیا داسې څه پروګرام جوړېږي چې ګورپور دا واسلر جو تیزي لیا دا منشیات خو ډېر دامره په پیک باندې دي چې د ټیم نه 50 گز اچي ولاته د بازور سره ټول تا منشیات خرچیز دي. نو په دغه کې د وسه پر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي غوښتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسې ده چې مخکې لکه پولیو وه، پولیو نه بعد سینس سوري سه لکه ته په یو شي باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې ده که نه هر ډیپلای ده په سینس باندې. اوس ای صورت چې لکه ډیفینیټلی چې په بازار ډیوټي باندې با سري په بازار گشت با سري په بل ورځ ما آرډر کړی دي بازار سیکورټي ته ما خپل انچارج لګولی ده، بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولی ده. نوي آرډرونه مې کړي دي چې هغه به د بازار سیکورټي خیال ساتي، هغه ته مې پولیس ورکړی ده. یہ ایلیټ مې دا ډیوټي لګولې ده چې ایلیټ چې ده هغه لکه په ناکو باندې کبار ډیوټي نه نو هغه موجود دي په بازار چې به گشت کوي نه کې بلګي. دلته واړه هغه موبایل چرس پیروش دي دلته را درومي هیروین دلته را رہی خو لا لاندې نه راشي. کسان دغه جاي خو په موټر بایک باندې ګرځي نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دي هغه لشکي ایشوز
دي. سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کښې د امن حالات سنبال ساتلې د پوره دا زر بیړواندي ګامونه پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
امریکایي حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو تر 1500 زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپس یا تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دین وړاندې هم دوی خواهش شپږ زرو مستحقو زده کوونکو د وظیفو د لارې مالی مرستې کړي. سیلاب وهلو زده کوونکو د امریکا حکومت دغه مرستې ستایلي دي او وایي چې یو خوا ګراني ډېره ده نو بلخوا دوی سیلابونو ووهل چې له وجې د دوی ژوند او روزګارونه اغېزمن شوي دي. نور معلومات په دغه راپور.
دا مارچ په اومه اسلام آباد کې د لړ زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلب زپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي دا 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمه کې لوکړې وي. دوی وایي وړاندې نه ګرانې لوجي ژوند او بیا سبق ډېر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډېر زیات شوي دي، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړی شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډېر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیټ کړي، یونیورسټي شو هر چی شو، داسې د هاسټل هر چی شو، دا موږ سره ډېر خوشي چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي ته ځان نه نیم پېښور یونیورسټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما والا سمستر حساب وی پر سمستر 35,500 اور داسې د هاسټل 35,000 پر ایئر اور سره داسې د هاسټل مې سپی وی هغه 2,000-3,000 پر منت حساب سره راځي اور سیم زما خور دا
د نوړاندې هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړ زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپه گزار زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ شپ ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېرو زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي او دلته په پوهنتون کې یوازې داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول من ملکونه نو چر دغه زده کوونکو مرسته وکړي شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچي وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس پریزنټیشنز وي، د غیر لپاره مختلف سزونه وي او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي، نو دی فلټ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسترو پیسې هم پاتې وي په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسيټي چاته انسټالمنٹ کې وته کړل خو داغي باوجود داوی هغه پوره نه کړی شو او اوس پورې د لیډ سټوډنټانو راځي چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاستل فیسونه پوره کړی نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ داوی په تدریسي سیزونو باندې پریوته، داوی پرفارمنس وسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اگست میاش کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېر ځپلې وا، چې پکې د قدرتۍ اپتونو د تنظیم ادارې یا پی ډی ایم ایش میرو تر مخه سکم یو لک کورونه خراب شوو، سباندې یو زر سروي مړ کړی وو، شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه او سکم یو لک میټریک ټنه ولړ فصلونه تباه کړی وو او دغه نه علاوه 300 نه زیات کسان مړ کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابلې وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلې زمیندارانو، عام ولس او په خصوصي توګه کورنو کې کار کوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، بدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی، مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورنا جوڑو.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ تر لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. دا د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,86,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد راکړي.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,86,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمیشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اکٹیویٹیز
بھی پوچھی دیکھیے اقتصادی پختنی ہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ سدا او سنگ جن کوي
تقریبا 18000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18000 کسان کا خاص دی په کور په کور ګرځي نو د ولس د په هله لپاره پر رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو کوم ځایونه د سرشمیرنه نه پاتې شو نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم په دې کې شمارل کیږي سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې تر روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې دی نو د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما سکارې زما وطن سونه پیدا کوي سره پیدا کوي سره ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدانيات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وای په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي خو دا اورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه سی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي نو حکومت وخت نه د مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی
د شماریات اداره وای ک چرته د ټابلیټس کار نه کوي نو کارکونکو به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی هلته به د اکتوبر په میاش کې عام انتخابات کیږي دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندی به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ته ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړئ
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا غو دې سره تړي
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي
موږ د سنسر میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس استعمالوي او پېښور کې اوسي او سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
فلسطین مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
اردن کو پپائی گرزی و مرکیتا د سواد تحصیل مٹی یو دیرش کلنا ڈاکٹر یاسمین گل چې په یو خپا د پولیو نه متاثر شوې ده د تیرو دولس کلونو راهیسې د سیمې ښځو ماشومانو نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل کې خپل زده کړې کړې دي خو همت نه دی بیللې یاسمین گل وایي کله چې دې کار پیل کړو نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات وو خو خپل کار لې دوام ورکړو نوموړي سره د مشال خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي چې د خپل کار پاړه وای
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل دی اور زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق دی دوه کالم چې زه پولیو شکار شوی یم نو زما ګس خپل چې د هغه مازور ده داغه سره سره ما خپل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سواد ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په ښځو ماشومانو او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا وسره په هغه کې مدد کوي
دې وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کوو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنې کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته د هغه حقوق نه ملاوي کې د هغه د حق لپاره आवाज اوچتو
دا وایي چې د سواد په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر خودره هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغه د هغه حالات چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نو په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته پر موږ ټریننګونه ورکړو هغه موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زموږ یو بل ادارې سره موږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي نو هغه کې موږ تقریبا څو پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنی په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایډز تمره سره نو هغه ډیر ځات پوري کې ځکه په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه موږ ټیسټونه وکړو پاره کې موږ تاسو خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سنټر کې موږ تاسو پوزیټیو کیسونه راغلو چې هغه ته ایچ آی وی ایډز نو هغه د پاره موږ هغه ریپر کو زموږ پټخلا هسپتال ته چې هغه کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوایا نه عمر کولې کیږي
ډاکټر یاسمین ګل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی دا
زه کو نه راتلم اول حالت ما خپل کو نه چې زمارو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د ان جی او د ان جی او ته ډیر سپک نظر زربانه خلګوري نو زمارو نو ماته اجازه نه را کو چې تبنځي ځکه چې دا کار ډیر سپک کنه لکه مو ته بهر پیغور ملاويږي یواز پیغور زمانه او زمارو نو ته زما خویان دوته زما کوټه زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبر و چې دا سحر او زی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه ربل مازور ده نو دا چرته زی بری ټایم خو ما بیا مقابله کړ خبرو مې پو او کړو دا غنه راوتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلی نه دي زه همیشه وړاندې تلی یم
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دي ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کومه زیات خلق پام نه کوي
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغه ته ملاو دي دا زمونږ غواړو چې نارینه د زمونږ پروګرام نو چلو یا د زمونږ یو درخواست هغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومني او هغه ته کم از کم کومو وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به د سینې نه بده پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشرے شی اور ان شاء اللہ پری ومخ کے ډیر ښه کار وکړی شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرخزیانو حقونو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.